د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اختیا ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلي یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترینه پوښتنه وکړو علن هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیا ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې دروغ وایي.
پام دی اکله خبرې کوم ملتیم وکړی. قدر منه وکړو خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوي یاستئ چې د هر څه پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په موخه رښتیا خبره نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدلو، دوی سره له دې چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر رښتیا راځي دروغو به کلی ورن کړي وي. د دروغو زیانونه ډېر زیات دي. رسول یو شمېر ځوانانو څخه یاورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل له اوسیدونکي مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې رښتیا ډېر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه و هغه وختونو کې ډېره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد وویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریتاً چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغوی چیرته ځي او انجلۍ غواړي او یې کور ته ځي، د هغې نه خواستګاري کوي. یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو. د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو، داسې واده ورته کوو. او کله چې هغه انجلۍ ورکي، بیا متاسفانه چې هېڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي. یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسئله کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کېږي. او کله چې هغه تل دروغ وایي ووایي، بیا کله چې حقیقت خبره مو کړي، په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې، هغې ډېر دروغ ویله. او کله چې حقیقت خبرې یې کوله، څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځ نه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي شامله هم د خپل هغو دوستانو پاک لغږیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغو انسان که یاد فیض دروغ ویلي، بل د فکر رښتیا خبره مو کوي، هغه نه قبلیږي، ځکه چې هغه دروغجن شوی ده. درته نو دا ځینې کسان چې دروغ وایي، خپله پخه خپله پتیشه وهي. دا خلک ځینې کسان دا عادت لري. مثال خبر راځي در کره کینی پاسیږي، کور کې به مونږ کې چې نه لري، په قرض باندې به چې راوړي. مګر تا کره به چې راځي، جګ جګ به غږیږي چې والا موبایل مې د سر لاس کې ده، فلان کې دار نه وخت بستان کې ته مې دا واخسته. نو نه پوهېږم چې دا خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم وایي. خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وایي ډېر لنډ دی. نن د دروغ ویلې هغه د سبا ډېره وځي. مثلا دې وکړي خلکو ته. او شته دي سه دوستان هم داوس مثال پیژنم مثال اوس شته نو غاره وای سید راوند ته تفسر سترګو هیڅ خبره مشه ته ورته پتا مې هغه ته نه راوړي یا مثال قرض نه وغوړي قرض زوال کوم دغه سبا راوم سبا نه بسبل سبا بل سبا نه بسبل سبا لار شي بسبل لار شي بس نو یې زغه مسلمان خو خو بیره سره کړو ول څه کوکنه الهات سي عادت نه زی کنه درو خودو عادت شوی وې دروغ جن سړی نه هیڅ کله درښتیا پښتنه مکوا یو بل دروغ درته وایي کله غټیږي دې په قرآن کې مور پلار خورې ورور سګ دې سوسی دې کله غر شي هغه عادت پکې پاتې شي نو دروغ دروغ چې وایي خزه ته دروغ جنې مور پلار ته دروغ جنې دوست ته دروغ جنې خپل خدای رسول ته دروغ جنې هغه به تل مدام دې صفاتې قسم خوري قرآن خوري ته به دغه خبر باندې یقین کې خدای مې لیدلې دې چې دروغ مراته وایي دې قسم خوړل قرآن خوړل به خدای پاک زړه ته افشا کړی دې ډېر دوستان مې سیل دي دې یو ورځ یو چا تم زنګ وه چې مونږ راځو تاسو کرا وایې په کور کې نه يم نو مونږ ځکه سوچ کو چې زه خدای کور کې نه اوسم مونږ راغلی سرشیرمو خزر ازه دغه بل کړی لاف یعنی دوه خورخندګان یو ځای کې چې کله دروازه خلاص کړ کوم دوه څنګ په څنګ ناشته رنگونه زیر زیر لوتخته ده خجالت شوم دغه سی رقم نو مونږ دغه سګ ډیر ملي دي دي چې ماته دروغ ویل دي به پسته ماته خدای پاک په شکل دي ځکه چې څوک چې سره پراستو سی هغه دروغجن انسان خدای پاک خپل هغه تشرمي خپل ورته مثال سوا کوي افشا کوي او دروغ منزل ډیر لندي نن چې دا خبره په دروغ کړته ول سبا خپل افشا کوي خبره ډیر وزي کنه چې ما څه ویل څه نه
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په مانس کې ډیر زیات ویل کیږي د خپل زده کړې داندې او شتمنې پاکل دوی رښتیا نه وي او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغ ځان لار اړخه پوره ورپېژني لافان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو
ملګری ډیر زیات لرو هغه ځینی یو دسی چې مسخره چاند دروغ جن یو یو چې هغه دسی دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده خو هغه په اصل کې دروغ شته ده ملګری ډیر شته ده دروغ وین کې مشته رښتینی مشته
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي دروغ وایي
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږي هغه زیاتره وخریدي کړي ځان لپاره واس واخلی یو شی واخلی زیاتره وخت چې مونږ ترې نه فوختنه وکړو علنه غده د جنس قیمت مونږ ته معلومي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده خو چې کلم د دنه پختنه کوو چې آیا دغه مو پسونه رانیولې دی هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بریا خي په هر دغه شان چې لکه په خرید کې مرو غوي د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي مثلا کتری پښتنه وکي چې الکه دغه کار دی وکه هغه یو ما کړی دی حتی تر دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې و دې دا کار کړی دی خو په اصل کې هغه هغه کار نه کړی دروغ وایي درته
څومره دا کسان ځان به اعتماد کوي نور به په دې باندې باور نشي کېدلی
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدایشته زبې نوم واخلم ځکه چې لکه د ورور غونې مې دی بیرته رحمان الله نومي زیاتره وخت به ځکه د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناشم په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو سینه غاړه به وای په دغه شان دی یو په یو وجره کې به سره ناشو راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو د اکثر وخت مته ویل چې لا ستامور خطا پسې بغونه کول مور دی ویل چې دا چیرته وو یعنی ماته به دروغ ویل زبې لاغه خوږ مجلس ما پرې خوستو ملګری په پرې خوستو کور ته برادلم چې کور کې به ملان د مونږ پښتنه کوله چې آیا ته زه غوښتم له ما سره دې کار نه څو څو کرا ته باندې هغه ما ته دغه شانتي به دروغ به راته وځي وې دا هغه مجلس څخه پاتولم کور ته به بولم الان چې بزلاړم هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي ان زبده چا نه مو په کار بیا به ځینو مسایلو کې د سوچ هغه به ما ته په یو موضوع کې خو رښتیا مو ویل چې یعنی د یو ملګری وعده دی یا ګوډي کړي دا یا دغه شانتي او مجلس ته تیر دعوت کړي خو ما به دغه په خله باندې اعتبار نه کوم مالته دروغ جنې ته دروغ وای ځکه څو څو زیاته تاب دي دروغ دوه کړم زه نه زم بیا چې په پسته خبرې دوله واقعا مونږ به عمل ته ما سنت دا وچی وو مونږ به د دروغ لوجه داغه محفل نه فاتی کیدلو
دا دروغ د دې ټوکی په باندې و شوخی و او کای عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلي
عادتان هم داسي وو دا ځینې ملګری عادتان هم داسي وو چې دا دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی وو چې په یو ځای کې بکیناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به راچول په هغه کې به دروغ ویل او د تبه دوام ورکاو مثلا د دې د سي عادتان جوړ شوی وو
ځینې به داسي دروغ وایي چې مثلا ځان د سي معرفيکي چې دومره لوړ ماش لرم دومره لوړ ځکه لرم دا ول دروغ څومره زیان رسوونکی دي
دا واقعا یو لوی خیانت ده د ځان سره او خپل ملګرو سره ځکه چې دغه شان د زل خپل یو ملګری سره هم په باندې پوهنتون په دوره کې مخامخ شوم چې هغه ما ته ځان داسې ډېر غټ معرفي کړی و او ډېر داسې اعتماد بناب سفیز وم، ځکه چې هغه ډېر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا پالان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له ده نه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ما ته انکار وکړو، بیا چې وروسته ما حقیقت ولټو او ورپسې وګرځېدم چې دا واقعا حقیقت لري یا نه، هغه ویچې شم نو خو هغه ټولې خبرې ما ته دروغ کړي. بیا حتی تر دې پورې چې زما او د هغه ملګرتیا هم له منځه لاړه، نو په ملګرتیا کې بیا د دغه شانتې د یاران دوستانو سره کېناستل، ځان لوی معرفي کول، دغه دروغ ویل چې زه پیسه داره یم، پلار مې داسې شرکتونه لري، حساب کتاب لري، او پالن کې هېڅ شی نه موجود په منځ کې څه نه وي، نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېرې ناوړې اغېزې لري. ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینې، یاران دوستانو سره کینې، هغوی ته همدغه شانتې خبرې کوي، هغه په آینده کې سوال تا نه همدغه شانې تمه تمقع کوي، خو ته بیا په الن کې څه نه لري. که یو چاته وایي چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم، یو لک یو نیم لک میاشتې عاید لرم، پلار مې د دغه شانې په منځ کې څه نه وي، سبا د ورځې یو ملګری له تا نه دغه شانتې یو خواهش کوي، نو ته به یې څه نه لرې، نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي، بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
آیا تاسو خپله کوم کوم ملګری ته دروغ ویلی، کم ویلی و علت یې څه و؟
ما ملګرو ته دومره غټ دروغ نه دی ویلی، خو چې ووایم خو بیا خپلې کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل، هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کې پوهنتون ویلو، بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو، نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چېرته یاستئ، حتی مونږ به په یا به په لغمان ته تللي وو، یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې، نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق ایستو، مونږ چېرته خوځېدلي نه ایستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لاره کې موټر ټکر کړ، حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري مې له خوږو خپله هم له خوږو ما پس ته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله، بیا حقیقت باندې پوه شوله، نو بیا یو اندازه په کور کې بېاعتباره شوم، خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلاټنه کوله. نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي، خو کورنۍ ته هم دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل، خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دوی باندې وو، که مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به هم دروغ ویلې، زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا وو چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو، هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې، نو مونږ به د ځان سره خجالته په دې وو که دلته مونږ د یوې ستونزې سره مخ شو، کورنۍ ته به څه جواب ورکوو، پلار ته به څه جواب ورکوو، مور ته به څه جواب ورکوو، الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کې دی.
کورنۍ پوه شوله چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي، لږ وروسته تاسو پریکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایه که نه وایي؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو، یو کار کوو، د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو، خو بیا هم وګورو چې هغه کار زموږ ډېر په ګټه وي، بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې ویل او کورنۍ ته به مو ګپ ورکوو، هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې 80% پریښي دي. نو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو همدغه مطلق ډول باندې پریښي دي، ځکه چې هغوی ورسره دغه نه کوو، ځکه سړی ډېر بېاعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي. خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو، خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس وګریوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کې پاتې ده، انشاءالله چې هوډم کړی دغه به هم پرېږدو. په کومه خبره کې مونږ هغوی ته دروغ ووایو، الان چې بیا مونږ دغه کار راستنیږو، بل د خپل کور ته راځو، پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کې دغه نقطه دروغ دې راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام هغو ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کې، د کورنۍ ته، حتی داسې مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي، منتها دغه دروغ دې د کس عادت شوی، طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي، هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولی دی، او یعنی ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی، بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کې کښېني، یو مجلس کې کښېني، همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي، یا یو خبره کوي، یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې د دغه کار څخه دی جدا لاس واخلي ځکه دغه کار هیڅ ښې پایلې نه لري پاینده کې تاسو بې کیفیته بې شخصیته په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کیږي کوشش دی د دې دا وکړي چې هیڅکله دروغ ونه وایي او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي د دوی ټول ژوند به انشاءالله جوړیږي او یو کامل او مومن مسلمان به ټولنې ته معرفي کیږي نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده امید مې دا دی چې د خپل یارانو دوستانو ته کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کیږي زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کیږي دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي هغوی بې اعتباره معرفي کیږي زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې دوک پوکي دی یا دوکهباز دی یا چلباز دی د دغې سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ نو ټولو هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګري دي که دوستان دي او که عام خلک دي نو د دروغو څخه د لاس واخلئ د دروغو مزل چې دی دا لنډ دی په پښتو کې یو متل هم دی که دروغ ویل ډېر خواږه وي خو مزل یې ډېر لنډ وي او هغه شرمندگی او رسوایی ډیر لنډی نو د دغه څخه د لاس واخلي نه د خپل کورنۍ ته نه خپل ملګرو ته او نه په خپل کاروبار کې او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډېر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي دغه د ټولنې سره لومړنۍ اشنایي چې سوې ده په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دي نه وي چې دغه درواغو لومړنۍ ویل مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي چې هغه د خپل اولادونو ته بېلبېلې دروغجنې وعدې ورکوي درواغ ورته وایي په درواغ یې تېرېستلي دي او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېرباسي نو دغه څخه راتېر څه په ټولنه کې په کورو کلي کې همداسې مسایل دي د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بېخي متل ګرځېدلی وایي درواغ چې دي میده پیسې دي یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي نه ټولنیز زیانونه ګوري نه انساني زیانونه ګوري او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري بېخي عادي ورته معلومېږي ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون بغیر له کوم سوچ او فکر به په خوله له هغه درواغ وکړي او ځینې یې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور په مابینځ کې نور په عامه اصطلاح ورته باټې په کندهارۍ لهجه کې ورته باټې ویل کېږي چې پلانکې داسې باټې وایي نو دا چې ځان وړ وشي یا ځان د لاسته راوړنو ډک وشي یا ځان تر نورو برتر وبولي ځکه نو درواغ وایي
دا کوم بد اثر لري څومره یو سړی بې اعتباره کیږي بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني یو جلی یا دوه جلی یا درې جلی چې په دې باندې دروغ ثابت شوی دي تاسو بدې پایلې راتوي په خپل ملګرو کې څومره دا سړی بې اعتماده کیږي بیا
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی دا درواغ چې دی د نورو ډیرو ځانونو ترڅنګ یو لوی ځان لري هغه پرافیزه هیرېږي ځکه په بېلابېلو ځایونو کې بېلابېل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوانه څخه کله چې بیا موضوع دوهم د تفاصلي موضوع معلومه دي هلته څه ویلي دي پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی نو هیرېږي دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي دلته دی مجبورېږي چې یو ځل نور درواغ ووایي او که چېرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمېږي دغه مسله ده او دوهمه مسله دا ده چې درواغ اخیروی تاوانونه هم لري ځکه درواغ چې یو څوک وایي د سره تهمت تړل دي د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کیږي نو کسان موږ لیدل چې هغه به ډېر پټوک کې ځینې درواغ به ویل ځینې خبرې به کولې چې هغه بیا پاینده کې د خطر سبب کیږي حتی ځینې کسان بندیان سوي دي محاکمه سوي دي د پولیسو له برخورد سره مخ سي دي د همدې خپل درواغ سره نه یوازې چې ځان ته تاوانونه ډېر دي ټولنې ته نورو ته کوچني درواغ کې دای نیسی چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یو کورنۍ پسې ته درواغ وایي، تهمت پسې ته، یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال زر هم به ځان ته تاوان رسول یا هم نور په جنجال سره اخته کړي او اعتبار خو بیخي پسې پر کې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښي له کوم څه نه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثال نه راته وایي په کومه برخه کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وښي یا ځان نظر نورو ته یا پیسه دار یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښي. تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي هماغه څه کې ډېر دروغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنې بولي هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده چې هر ځوان ځان همداسې وښي، یعنې هېچا ځان کمره بولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښایي چې زه ډېر پیسې لرم، زه مالدار یم. بېلابېل دروغ وایي، بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي، بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابت یو اس ګرځېدلې، چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي، فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بېخي میلیونونه فالوورز یې درلودلی، یا ټیک ټاک کې، یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم یا په پوهنتون کې وم، په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلی، په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلی. دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي او ورسره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لرې چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا په هر د ځوانانو په مجلس کې ستا په هر سیم کې به و، داسې زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم، ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې، بیا یې نو د خبرې نه شا کتل نه یې مخ کتل. نو زموږ هم سمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې، په غوږو کې ویل چې دې دی بیا شروع سو. خو کله چې به مو هغه خبرې د ټوکو په ډول باندې، موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو، کوم ځای تفریح ته به ولاړلو، یو ځای سره راټولېدلو، نو بیا به مو هغه خبره دوه مارې دوې ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړل، هغې به بیا هېره او بیا پر بل شکل باندې بیانو. بیا موږ یو ملګری بېخي دغه و سره جدي و، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و، بیا چې به ولاړلو ویل تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه، تا څه شي ویلي؟ اول خو به پښیمان وم، داسې نه دي ویلي. بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل؟ هو صحیح دي. بیا پر بله خوا کیسه یوړل، اخر به موږ ورته ویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ولې وایي. یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم راتنګوي به یې هم.
بیا د څه کول؟ آیا داسې د خجالت احساس کوه، ځان یې تېره وکاسې په خپلو دروغو یې نورم فخر کوه، د یوه دروغ لپاره نور دروغ هم بیا ویل، څه بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا پښیمانی احساس چې دی دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نورو لوړ شي، دروغ وایي، او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه یې تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه سي کېدلی. که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې اسلامل به یېستو، یا ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي، او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه، ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نورې هم خدوي دي کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته دی چې ځان وښایي چې زه والله پښیمانه یم، او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې دروغ مې ویل دي، نور به هم به ما خپله خبره باندې زور.
که راسو دې ته تاسو به خپلو امزولو ته نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپله ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې دروغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څومره په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومېږي، نور هم ځکه خلک پوهېږي. د دروغو منزل چې دی هغه لنډ دی، یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي، دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي. نو ځوانانو ته مو ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګي، په فکري لحاظ ځانونه ستیم کوي، نه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی، او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته تاوان ورسوي، تاسو یې بې اعتبار کړلاست. په ټولنه کې ځوانانو تر منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به واده کړی وي یا به واده کوي او یا به په کورنۍ کې کوچیان ورونه لري اولادونه به لري وراراګان هغه ورسره متاثره کیږي. بالاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي، نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی، له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
صبادر تا پاخم و بادر ترانم، صبادر تا پاخم یارزم در سرم خانه دورانه شجوگی، یارزم در سرم خانه دورانه شجوگی. و بادر ترانم صبادر تا پاخم و بادر ترانم صبادر تا پاخم یارزم در سرم خانه دورانه شجوگی، یارزم در سرم خانه دورانه شجوگی.
آزادی ملمه.
په افغانستان کې لومړی ځانمرګ برید د 2001 کال د سپتمبر په 9 نیټه وسو. د دې برید په نتیجه کې چې مسؤلیت یې القاعده شبکې اخیستی و، پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود ووژل سو. په وروستي ځانمرګ برید کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی ووژل سو چې مسؤلیت یې د داعش خراسان ولایت څانګې وسله والې ډلې واخیست. په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه تر ډیره القاعده شبکې، طالبانو او حقانی شبکې او داعش ډلې کړي دي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان پر امنیت او ثبات د داعش اغیز څه دی؟ په دې اړه د خبرو لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز غړی حکمت اعظمي را سره دی. اعظمي صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې دپاره. په لومړي سر کې خو زه غواړم چې ستاسو څخه دا وپوښتم چې د داعش خراسان څانګه څه مهال رامنځته سوه او په افغانستان کې یې ولې حملې پیل کړې؟
ډېر مننه خانم بشیر، خوشحاله یم چې په دې بحث کې ستاسو سره ګډون کوم. داعش خراسان کله چې بکر البغدادي په عراق سوریه کې اسلامي دولت یا داعش ډله اعلان کړ، خپل بیا اولنۍ د عراق سوریه نه د باندې شو، دوی لومړی خپله څانګه اعلانوله هغه خراسان، او 2014 اخیر کې 2015 په وایلو کې دوی رسمن د منطقه چې افغانستان، پاکستان او د چار طرف کې چې کوم هیوادونه د هغې ځینې برخې د خراسان ولایت په نامه باندې ونومول. دلته خراسان دوی ته ډېر زیات تاریخي په اسلام کې که وکتلی شي، خراسان ډېر زیات اهمیت لري، دا منطقه ډېر اهمیت لري. نو په همدې خاطر اولنۍ اکسپانشن یا پراختیا دوی د عراق او سوریې نه د باندې یا د افغانستان او پاکستان سیمې ته وه. د هغې نه وروسته 2014 اخیر او 2015 اوایلو کې، د هغې نه وروسته تر اوسه پورې په داعش په خراسان کې ډېر زیات تحولات راغلي دي. ډېر جنګیالي ورسره یو ځای شول، هغه پخواني افغان طالبان او پاکستاني طالبان پخواني غړي وه، او دې ډلې هم په یو وخت کې رشد وکړي، هم وځپل شول، چون چې افغان دولت، ناټو په هغه وخت کې، طالبان او د منطقې ځینې هیوادونه دا ټول سره یو لاسي وه، یا په یو طرف وه چې داعش وځپي. مګر دغه ټولو عملیاتو باوجود داعش صحیح دی چې ډېر زیات رهبران یې د لاسه ورکړل، اول طبقه رهبران یې د لاسه ورکړل په افغانستان یا خراسان، د دوی په اصطلاح په خراسان ولایت کې. مګر بیا هم دا ډله په پوره معنا د منځه ولاړل.
طالبانو تل ادعا کړې ده چې د داعش ډلې خراسان ولایت څانګه یې په افغانستان کې ځپلې ده، خو د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې داعش سږ کال په افغانستان کې اووه داسې حملې کړي دي چې تلفات یې درلودل. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو راپور هم وایي چې داعش د جنوري میاشتې تر اکتوبر پورې 13 داسې حملې کړي دي چې د ډیرو هدف یې طالبان ول. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په دومره حملو کې داعش ډله څنګه ځپل سوې ده لکه څنګه چې طالبان ادعا کوي؟
طالبانو ادعا ده چې داعش یې ځپلی دی، بل داعش قوت دی. ګورې، داعش د اګست 2021 نه وروسته نه تنها په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي، بلکې په منطقه او د منطقې نه د باندې چې هغه کې اروپا او امریکا هم شامله ده، دوی په مسکو کې وکولای شوای چې، په روسیه کې وکولای شوای چې یو غټ حمله وکړي، په امریکا کې د څو حملو پلان درلودې چې هغه خونڅه سوي دي، په اروپا کې ځینې حملې کړي دي چې هغه داعش خراسان پورې حساب سوي دي. نو دا ډله د افغانستان نه د باندې هم ډېره فعاله ده، او دا چې طالبان ادعا کوي دا درسته نه ده چې داعش ځپل سوي، دا ادعا پخوا هم سوي دي، یعنی امریکا هم کړي دي. زه فکر کوم تر ډېره حده پورې د طالبانو داسې داوی سیاسي اړخ دی، په دې کې د امریکا ځینې چارواکي حتی مثلا د دې چې خپل خوشي څرګنده کړې ده چې طالبان دا دي واقعا د داعش په خلاف باندې عملیات کړي، د دې ځینې رهبران یې وژلي دي، او دا ګواکې د دوهې د تفاهمنامې یو برخه دی په صحیح ډول عملي کړې ده چې د داعش پر وړاندې باندې به دغه کوي، مبارزه کوي. مګر زما فکر او تحلیل داده چې دا فقط یو سیاسي لوبي غوندي چې اقتصادي اړخم لري طالبان غواړي په دې خاطر استفاده ځنې وکړي چې نړۍ ته ووایي چې تاسو زموږ سره همکاره سئ، کومکونه راسره وکړئ، حتی استخباراتي، تر څو موږ دا دغه وکولای شو. دا تهدید په افغانستان کې ورسره مبارزه وکولای شو په صحیح معنا باندې. زه فکر کوم طالبان نه د دې د استعداد یا د وړتیا بحث پرې جلا وي، مګر د دې سیاسي اراده نه لري چې د داعش پر وړاندې باندې د واقعا صادقانه دغه وکړي، مبارزه وکړي او دا ډله دې په واقعي ډول باندې له منځه یوسي. زه فکر کوم هېڅ اسلامي ډلې پر خلاف باندې طالبانو یا اوسني کوم رژیم چې دوی جوړ کړی دی، نظام دوی جوړ کړی دی، دوی په دې کې ټول افراد د دې اراده نه لري چې د هېڅ اسلامي ډلې پر وړاندې باندې واقعا صادقانه مبارزه وکړي.
اعظمي صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د داعش هغه خطر چې د افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته متوجه کېدای سي، او همداراز د طالبانو د ارادې چې د دغه داعش ډلې پر ضد باندې، آیا دوی غواړي چې جګړه وکړي کنه؟ دغه تاسو تر پښتنه لاندې راوستله د دوی اراده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې د دوی څېړنې ښیي چې د داعش ډلې شپږ حملې له افغانستانه د باندې پلان سوي وي. د همداراز ویلي دي چې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې فعالیتونو ته زمینه برابروي. ستاسو په نظر باندې دا ادعا څومره پر ځای ده؟
د کچیرې واقعا طالبان د داعش حمایت ونه کړي، زه دا نه وایم چې ټول طالب رهبران په دې کې هم فکر دي، مګر په دې رهبرانو کې یو تعداد چې هغه ډېر مهم دي، هغه د واقعا د داعش څخه په حیث د یو وسیلې استفاده کوي، یا په داخل کې د خپلو مخالفینو نور مخالف طالبانو پر وړاندې باندې، یا بیا هم په خارج کې د خپل ځینې اجنډاو د خاطر چې هغه سیاسي او امنیتي او نور کېدلی شي، او حتی ځینې هم په دې فکر کې دي چې داعش باید تقویت پیدا کړي تر څو پورې دوی هغه خپل مذهبي یا افراطي فکر چې لري یا درلود، د هغې دامه د داعش تر چتر لاندې پورې دوی یو څه لاسته راوړي. نو دا داعش ختمېدونکی نه دی په افغانستان کې متاسفانه، او یو لامل یې، یو عمده لامل یې په طالبانو کې ډېر قوي رهبران دي چې هغه داعش د وسیلې په سترګه ورته ګوري او استفاده کوي. یعنې تاسو وګورئ که په افغانستان کې ځینې حملې سوي دي، هغه داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، بالخصوص د بلخ والي چې کله طالبانو والي د داعش د حملې دغه شو ووژل شو، هغه طالبان ډېر په دې باندې واضح داخل کې خبر دي چې دا یو داخلي مسله وه، داخلي اختلافات په سر د وجه رامنځته شوله، او مسؤلیت یې داعش ته دغه شو په غاړه یې واخیستی. یا مثلا د خلیل حکانی وژنه که تاسو وګورئ، اخیر برید د داعش چې ډېر لوی برید په افغانستان کې، هغه خلک مثلا تحلیلګران او سیاسي امنیتي منابع دا وایي چې داعش په خپله په مستقلانه ډول باندې نه سوای کولی چې داسې یو قوي عمله دي طرحه کړي او هغه دې عملي کړي. حتما دلته نورو داخلي کړي د طالبانو سره کومک کړي چې دوی وتوانېدل. پاتې شو د امیر خان متقی خبره چې مثلا درې هیوادونه دي، یو وخت کې کوم بحث چې ما درلودی هغه دا و چې ایران، تاجکستان او پاکستان یې ګرم کړي و، چې تاجکستان ځینې افراد د داعش لیکو ته جذبېږي، د تاجکستاني اتباعو د ایران په حیث د ترانزیت استفاده کوي، داعش چې د عراق او سوریې تر مابین تګ راتګ وکړي، او خپل کوم امکانات چې ضرورت وي د هغه ځای څخه دوی ترلاسه کوي، د دې لارې انتقال کوي. او پاکستان یې په حیث د یو حامی ګڼلی و، چې ګواکې پاکستان داعش ته کومک ورکوي چې طالبان پر خلاف باندې کار کوي. زه دا المنټس یا دغه کوم جزئیات یا برخې چې دي دا نه ردوم، یعنی که داعش لیکو ته وکتلی سي په خارجي عملیاتو کې واقعا هغه د تاجکستان ځینې اتباعو دي استفاده کیږي، مگر دا عمده یا عمومی مسائل ندی، دا ډیر جزوی دی. اغه اصلي مسائل ته کراس شو اغه بیرته افغانستان ته او د طالبانو رهبرانو ته متوجه دي چې آیا افغان طالبان دا رهبران دی واقعا غواړي چې د افغانستان کې د منځ ولاړ شي، او په دې کې دغه داخلي اختلافات او مسله ده چې ځینې رهبران وایي چې موږ په قطر کې واقعا د امریکا سره دا وعده کړی ده چې د داعش پر وړاندې به مبارزه کوو، باید موږ په هغې کې صادقه پاتې شو. مګر ډېر تعداد رهبران به داسې دي چې نه، ولې دا کار وکړو؟ که موږ دا کار کوو زموږ جنګیالي ځي داعش سره یو ځای کېږي، چون چې د یو بل اسلامي ډلې پر په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې باندې که موږ جنګ کوو زموږ خپل اسلامي اعتبار تر سوال لاندې راځي، او داعش داسې ډله باندې تمام دغه تبدیل شوې ده. چاته ځینې پخواني طالبان چې د خپل رهبرانو د کردار څخه یا دې چې کوم توقعات درلودل چې اسلامي امارت په اصطلاح دی به څه ډول نظام جوړوي، هغه نظام جوړ نه شو، نو موږ باید خپل لارې ته یا د دې په اصطلاح جهاد ته باید ادامه ورکړو. نو حتی ځینې طالبان د هغې سره ځي، ځینې د مالي امکاناتو خاطر ځي. نو دا داعش باید په واقعي معنا باندې دغه ټول اړخونه یې وکتلی سي، او بیا طالبان راسي او په صادقانه ډول باندې د هغې سره دغه وکړي، مبارزه وکړي. زه فکر کوم دا اوس هم شتون یې ده، اوس هم د دې دا اوس هم شونې ده، دا اوس هم امکان لري، چون چې تر اوس هم هغومره ډېر ناوخته نه دی. مګر که خدای مکړه وضعیت تر دې بدتره کېږي چې داعش د اوسني حالت څخه څو چنده قوي کېږي، او بیا دلته مثلا ځینې هېوادونه هم په دې کې خپل ګټې ویني چې بد امنی دې لام پراخسي، زه فکر کوم بیا په هغه وخت کې د داعش سره که طالب هم غواړي چې مبارزه وکړي او له منځه یوسي، زه فکر کوم بیا ممکنه نه ده. نو طالبان اوس هم یو فرصت لري، او دا فرصت شاید تر ډیره وخته پورې نه اوسېږي. ګوري، طالبان باید اکثر رهبران یې دا وایي د تاریخ څخه باید زده کړه وکړي. کله چې د دوی نظام چپه شو په 2002 کال کې، نوی نظام رالی، جمهوریت رالی، بدامنی عمره ډیر ژر رانغله، لکه طالبانو د نظام د اگست کې 2001 چې دوی بستر رالی کابل ته واقع ونیوي، د بدامنی ډیر ژر پسې رالی، او دا ډیر وخت ونیسي چې لا هم پراخ شي. نو مخکې دین چې نو وخت یې فکر کوم دوی باید اقدامات وکړي.
اعظمي صاحب، د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې ته کډیر سو، تاسو مخکې یادونه وکړله د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه راپور ته به یو اشاره وکم چې د په دغه راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه تهدید ګڼل کیږي، چې داعش او ټي ټي پی غونډې ډلې پکښې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. تاسو مخکې هم ویل چې طالبان نشکاري چې د دغو ډلو د منځه وړلو لپاره اراده ولري. استاس په نظر طالبانو هغه ژمنه څومره پر ځای کړې ده چې د امریکا سره یې کړې و چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته خطر نه پیښیږي؟
دا پاس د داعش څخه د باندې دی. ګوري، طالبانو متاسفانه نه دي توانېدلي چې او دا کار نه کوي چې واقعا دي د اسلامي ډلو پر وړاندې باندې په اصطلاح اسلامي ډلې افراطي ډلو هغې څخه دي مبارزه وکړي. او عمده دلیل یې زه په دې کې داخلي اختلافات وینم. دوی به په نړیوال سټیج کې ډېرې وعدې کوي، ډېرې غټې خبرې به کوي، مګر په عمل کې دا دوی هېڅ هم داسې نه دي کړي. ځینې هغه داعش رهبران چې وژلي تر څو پورې امریکا به خوشحاله کړي، هغه په داعش کې خو څو نوه داعش دي، یعنی یو هغه دي چې د طالبانو سره اړیکې لري، یو هغه دي چې د پاکستان سره اړیکې لري. دا داعش ډیر زیات یو مختل یو سلاته غوندې ګروپ جوړ شوی دی چې هر څوک د هغې نه په خپله نحه باندې غواړي استفاده وکړي. مګر په دې کې یو هغه داعش هم شته چې هغه د آسیایي مرکزي څخه اکثره رهبران یې پاتې و، چې هغه واقعا د طالبانو پر وړاندې پخوا هم جنګېدلي وه 2014 نه وروسته، او دا خپل جنگ ته ادامه پیدا کړې وه. او طالبانو د هغوی رهبرانو د منځه وړلو دپاره چې هغې له منځه یوسي، هغې ځینې ووژله، مثلا د تاجکستان ځینې افراد وه یا هم د ازبکستان، چې تر څو بیرته کریډیټ واخلي د امریکا څخه یا د نړیوال ټولنې څخه کریډیټ واخلي. او دا دوی وکړل، خو هغه داعش ووژل چې واقعا د طالب پر خلاف باندې یو واقعي دښمن و. مگر دا چې دغه نور داعش دغه پات دی دلې او یا افراد پات دی دغه پر وړاندې باندې څنګه کې نه واسه دا القاعده په وانسان کې پوره فعالیت لري اند ایمنول زوهری پیدا کېدل او ژل کېدل په د کابل په زړه کې دا یو واضح ثبوت چې دی دا ډلې راغوشتي دي دغه رقم د پاکستان اسلامي تحریک په نامه د شرقي ترکستان اسلامي ډله چې پښچین کې جنگي ری ټي ټي پی تر ټولو ښکاره مثال دی دا ډلې په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې بدون د دې چې طالب حمایت کې حضور نسی درلودلی مګر دا اوس ډېر زیات دي او طالب په داخلي بحثونو کې چې دی دا بحث کوي دا وایي چې زموږ ټوله همسایه ملکونه یا د همسایګۍ نه بیرون دی زموږ پر خلاف باندې کنن وي که سبا یې شاید اقدام وکړي نو موږ دغه ډلې په افغانستان کې په دې خاطر ساتو چې سبا که زموږ جنجال له دې ډلو سره ده کېږي نو موږ به په هیڅ د یو وسیله استفاده کړو. فکر وکړي طالب ولې دی دا یعنی د دې بحث د دې استدلال دا دی چې ولې موږ مثلا هغه افراد چې یا په پاکستان کې جنګیږي یا په هند کې جنګیږي یا په چین کې جنګیږي یا په روسیا په نورو هیوادو کې ولې دا موږ د منځه یوسو؟ دا خو لکه خپل ځان چې خپله عددي په اصطلاح خالصه لاکو نو دا ډلې موږ باید وساتو که کومه ورځ استفاده کولو دپاره موقع وي چې بیرته موږ وکولی شو د خلکو پر وړاندې استفاده کړو. چون چې باور فضا هغه د اعتماد فضا د طالبانو او د منطقې هغه منطقې نه د باندې د هیوادونو تر مابین څهسته دغه هر هیواد طالب ته د شک په سترګه ګوري او زه فکر کوم باید وګوري چون طالب باندې اعتماد کول در لوی اشتباه اکثر خلکو فکر کړی ځای اشتباه ده او زه ورسره موافق یم. نو په طالب باندې نه خلک باور کوي نه هیوادونه باور کوي او نه هم طالب پر نور هیوادونه باندې باور کوي. نو د دغه بې اعتمادۍ فضا په وخت کې دی د یو بل پر وړاندې باندې ځینې وسلې ساتلې چې بیا کله وخت راسي استفاده کړي او د دغه فضا کې زه فکر کوم تر ټولو هغه یو لاره چې طالبان فکر کوي چې کابل د کابل د هغه د داعش قوت او ساتل او طالبان هم دغه پالیسي مختاروي.
آزادی ملما
دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب مننه چې خبرې را سره کوي. په لومړي سر کې دا راته وایي چې اوپن سورس څه معنی لري او خلک یې څنګه کارولی شي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای شي د سافټویر په بڼه وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای شي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهمه لار بللای شو. اوپن سورس د انساني تجربې، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای شو. پر علم او پوه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریک کړلای شي او هغه هم بې له پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
ش او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي او آیا موږ د ډیټا سیټ په ترین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نه ول نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدوده وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چنده ورزیات کړي. په المان کې د بګر 293 په نوم یو ماشین سته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د 112,000 انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبې او ولسونه چې د دغه انقلاب برخه وي، هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او ولسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نورو برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې له دغه کاروان څخه پاتې کیږي، هغوی به د تاریخ کنج ته لویږي. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای شو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیکه مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي شوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیال لا نه ده. یوه وجه دا ده چې دلته یو شانته انحصار دی. هغه کارونه چې شوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا شوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کول پراته دي او دلته یو شانته انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو در مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیر مهمه ده که پښتو ده، که دری ده، که د افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نورو دولتونو باندې. یوه لنډه خبره لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکي کرنسي معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اوله سره څوک په دغه کاروان کې نوی ملګری، هغه به راتلونکي کې په راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نورو ته محتاج وي، هغه به له نورو څخه دغه توکي چې دي دا په ډیره لوړه بیه او په ډیر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندي پاتې کېدای شي چې د ژبې ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یوه خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی دا په رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه طرح شوې ده. څوک کولای شي چې د دغه پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغسې تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یو پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده، بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کړي، جملې چې لیکل شوي دي، چې ټایپ شوي دي، هغه په ژغ کې ثبت کړل شي او د دغه ډیټا په مرسته باندې بیا وروسته داسې ماډلونه وروزل شي چې هغه د ژغ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ژغ ورکړي، معلومه خبره ده چې کېدلای شي که یو څوک ډېر پسې تلاش وکړي دغه ژغ ځان ته معلوم کړي، لیکن له بل اړخه دا کېدلای شي داسې خاص خبره نه وي، ځکه چې دا د زه ستاسو سره خبرې کوم، دا زما خبره خبرې په راډیو کې خپرېږي، پر انټرنیټ خپرېږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دغه زما ژغ واورېدل شي. نو دا کولای شي چې څوک یې تر یوې اندازې د ترې پر وخت باندې کنټرول کړي.
ښه، اڅکزی صاحب، په دې برخه کې راته ووایاست چې افغانان څنګه کولای شي چې د مصنوعي ځیرکتیا په روزلو کې خپلې ژبې شاملې کړي، یعنی خلک څه کولای شي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موزیلا مثال تاسو ته درکې، دا یو انټرنیټ پانه ده، څوک کولای شي اوري ورسي جملې لیکل شوي دي، یو دا کولای شي چې هغه په ژغ کې ثبت کړي. دا افغانان کولای شي د دری لپاره کولای شي، د پښتو لپاره کولای شي، نورې ژبې چې هلته برخې دي په هغه کې کومک کولای شي. سي د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ځخ کې سب څه وي دي د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا شدي کبج دي دا هم دغه پروژه یوه برخه ده په متن کې ور اضافه کولای سي. بشیر صاحب دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا دغه سي ټولنو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده لکه افغانستان. هغه په دې معنا چې و پوهې ته تر اوسه پورې داسې وه لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و، چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي د هغه په مرسته یوه علمي منابعو ته معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا زه به تاسو ته مثال درکړم، زما سره دغه موبایل دی دغه کیمرا لري، که یو بې سواده آن بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي وعلي د هغه د پاڼې د ناجوړي وعل سوي پاڼې عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه یې دی مخنیوی کولای سي، څنګه یې درملنه کولای سي. همداسې په ډېرو پرتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري هغه په هر شان ته معلومات ترلاسه کولای سي. دغه موبایل دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاوو مشاورین ولرم، د زرهاوو ډاکټرانو، د زرهاوو وکیلانو، د زرهاوو نور عالمانو و مشورې ته د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای سم چې په خپله وینا باندې په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ شوي دي، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته چې هغه یا ژبو ته دا په کار ده چې هغه دغسې مواد رامنځته کړي، په دغسې موادو رامنځته کولو کې ډیټا په رامنځته کولو کې کومک وکړي چې ماډلونه په وروزل سي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه ادارې چې د ژبو سره سروکار دی، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسۍ جوړ کړي. موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې له سره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغسې کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوه وي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغې موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په ټرین کولو کې له سپکاوي او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
اوس زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډېر اسانه سوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو، عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارونکي له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خپرېږي، په هغه کې مصنوعي ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای سي چې مصنوعي ځیرکتیا چې د هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی یا نیچرل لینګویج پروسیسنګ، د دې لپاره ماډلونه شته. دا ژباړې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړول یې دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوي پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه شته، او څوک یې روزلای سي، څوک کولای سي چې بعضي پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوی وپیژني او راپګوته کړي. همداسې که یو له نفرت څخه، له کرکې څخه ډکه ویناوي هغه پیدا کړي، او د دې تر څنګ آن دغسې معدلونه اوس هم شته چې هغه د وینا د لیکل سوي متن دننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای سي، چې دا بیا ډېر ژور موضوعات دي چې دا بیرته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبې هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال واوسیږي، او هغه متکی نه واوسیږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري، او دغه موضوع پر وخت باندې درک کړي او ورته کار وکړي.
تال او تال
دا نوې تفریح پرونه لا آزادۍ رادیو. کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240